امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نوشابه شنایم نن د پنځشنبه ورځ د اسد میاشتې 12مه د جولای د میاشتې له درېمې سره برابر ده د امریکا غږ آشنا رادیو د سیمې او نړۍ خبرونه اوري لمړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته
ولسمشر غنی وایي د افغانستان په دښمنانو برهم نه کو ولسمشر ترامپ د افغانستان د جګړې په حق لوي چې مطمئن تر نه دي او د پاکستان نوې صدر اعظم خاقان عباسی نن د صدر اعظم په توګه خپل کار پیل کو.
د ان بي سي نیوز رسنۍ پرون ناوخته خبر ورکړ چې ولسمشر ترامپ تیر میاشت په یوه مجلس کې په افغانستان کې د امریکا د جګړې د بایللو په اړه غوسه شوی و. د افغانستان اجرایی ریاست وی که څه هم داعش په افغانستان کې یو خطر دی خو دغه ډله د طالبانو او حقانی شبکې په څیر د افغانستان لپاره جدي ګواښ نه دی. درنو اوریدونکو دا او نور سیمه ییز او نړیوال رپورټونه وروسته اورئ. اوس تر نظرانه یوسفزی د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د قانونو او پټرولیم وزارت د کارکونکو د یادونې په مراسمو کې وویل چې افغان حکومت د ټیریزم سره په مبارزه کې جدي دی. په دغو مراسمو کې د کابل ښار په لویدیځ کې د اسد د دوه منټې د ځانمرګي برید د قربانیانو کورنیو ولسمشر غنی ته خپلې غوښتنې وړاندې کړې. د قربانیانو کورنیو د ولسمشر غنی نه وغوښتل چې د قانونو او پټرولیم وزارت په کارکونکو د برید عاملینو ته سزا ورکړي، د قربانیانو کورنیو ته د سرپناه اسانتیا برابره او د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او مالونو وزارت کې یو نمونه ثبت کړي. په سویلي ختیځ زون کې د یوناما سیمه ایز دفتر وایي چې په وروستیو میاشتو کې په خوست کې هدفي وژنې ډېرې شوې دي. دغه دفتر د دې پیښو په ډېرېدو اندېښنه څرګنده کړې. د خوست نه زموږ خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ شلېږلې.
په پکتیا کې د یوناما سیمه ایز دفتر د معلوماتو پر اساس د 2018 میلادي کال په لومړی شپږو میاشتو کې د خوست په مرکز ولسوالیو کې 22 کسان د ناپیژاندو وسلوالو له لورې په نښه شوي دي. د دغه دفتر د بشري حقونو د څانګې مسؤل عبدالولي خبریالانو ته وویل چې لیات شمیر څخه یې 14 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان وو چې قومي مشران، دولتي مامورین او ځینې نور خلک پکې شامل دي. په ګردیز کې یوناما یا د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر تر ځانمرګي بریدونو او بمي چاودنو وروسته هدفي وژنې په خوست کې د ملکیانو د وژنې دریم ستر لامل بللی او اندېښنه یې پرې څرګنده کړې.
خبرونو ته ادامه ورکو. په قندهار کې د امریکایي ځواکونو په موټر په ځانمرګي برید کې دوه امریکایي عسکر وژل شوي. د امریکا د دفاع وزارت ویان تورن جیف ډیویس د دغو امریکایي عسکرو د وژل کېدو خبر تایید کړی دی. د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت د قوماندانۍ په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د څلورو ټپي سرتیرو درملنه شوې ده او د هغوی ژوند خوندي دی. په دغه خبر پاڼه کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د عمومي کمانډان جنرال جان نیکلسن د خولې ویل شوې چې د غوسرتیرو هغه ماموریت د پاره خپل ژوند د لاسه ورکړی دی چې امریکا ته ډیر زیات مهم دی. د طالبانو یو ویان قاری یوسف احمدی ویل دی چې برید هغوی کړی دی. احمدی ادعا کړې ده په برید کې 15 بهرني عسکر وژل دي. امریکایي رسنیو د افغانستان د حالاتو په تړاو د ولسمشر ترامپ او د هغه د جګپوړو امنیتي او سیاسي مامورینو د وی غونډي جزئیات خبره کړې دي. د ان بي سي نیوز پرون ناوخته خبر ورکو چې ولسمشر ترامپ تیر میاشت په یو مجلس کې په افغانستان کې د امریکا د جګړې بایللو په اړه غوسه څرګنده کړې وه. په دغې غونډې کې ولسمشر ترامپ په افغانستان کې د امریکایي قواو د کمانډان جنرال جان نیکلسن د ګوښه کېدو غوښتنه هم کړې. د ان بي سي په نامه یوې امریکایي رسنۍ د ولسمشر ترامپ او د یو شمیر جګپوړو امریکایي چارواکو ترمنځ د وی غونډې نه پرده پورته کړې او په کومه کې چې ولسمشر ترامپ زغرده په افغانستان کې د خپلو عسکرو د جنگ په اړه ناراضي خولې ده. ترامپ په دغه غونډه کې ویلي
موږ نږدې ولس کاله په افغانستان کې وو او غواړم پوه شم چې ولې د اولسو کلونو لپاره موږ هلته یو. هلته څه تیریږي او موږ د نویو مفکورو لپاره باید څه وکړو. ما د ګڼو خلکو نه ډېرې نظریې اوریدلې دي، خو غواړم له هغو خلکو واورم چې په میدان کې دي.
ترامپ د جنرال جان نیکلسن د برطرفه کېدو غوښتنه مطرح کړې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړو د هرات په ولایت کې په مسجد ځانمرګې برید په سختو ټکو غندلې او هغه بزدلانه او وحشیانه عمل ګڼلې. په دې برید کې شپږ دیرش تنه وژل شوي. د دغه برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی و. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې په دې پیښې کې د وژل شوو او زخمیانو شوو د کورنیو د غړو سره خواخوږي ښوول شوې. امریکا، برطانیه، فرانسې او جرمني د ایران روسي د توغندي ازموینې غندلې دي او وایي چې دغه د ملګرو ملتونو د قوانینو نه سرغړونه ده. دغه ټولو ملکونو د ملګرو ملتونو د سرمنشي نه غوښتي چې له دغې تحقیقات دې وکړي. د بلې خوا ایران وایي چې امریکا له خوانوي بندیزونه د اتومي موافقې د مادو نه سرغړونه ده او ژمنه یې کړې ده چې د امریکا له دې اقدام په ځواب کې به مناسب عکس العمل ورته وروښيي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی د دولتي ټلویزیون سره په مرکې کې ویلي دي چې د اتومي موافقې نه سرغړونه شوې. ایران ویلي چې هغه ادارې ته به شکایت وکړي چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرت لرونکو هیوادونو ترمنځ اتومي موافقه ساري. ایران دغه موافقه په 2015 کال کې په دیر شرط منلی وه چې که اقتصادي بندیزونه ترې لرې شي د یورانیمو غني کول به بند کړي. په امریکا کې د خلکو د نظریاتو د معلومولو په تازه سروې کې معلومه شوې ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ محبوبیت ډیر راکم شوی دی چې په تاریخ کې ساری نه لیدل کیږي. په دې سروې کې چې د کوینیپیک پوهنتون کړي راغلی چې 60% کې امریکایان په دې تیرو شپږو میاشتو کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د کړنو نه خوښ نه دي. د ګالپ سروې وایي چې 60% کې امریکایان د ښاغلي ټرمپ د کړنو نه ناخوشاله دي. د همدې کال د جون په میاشت کې 55% کې خلکو د ولسمشر ټرمپ په اړه منفي او 40% کې مثبت نظر لرلو، خو اوس یوازې 40% کې د هغه په حق له ښه نظر لري. د پاکستان نوی صدر اعظم شاهد خاقان عباسي نن د صدر اعظم په توګه خپل کار پیل کړ. د پاکستان د صدارت دفتر ته د هیواد د صدر اعظم په حیث د رسیدو رسمي مراسم په ځای شول. د وسوال ګاډون لخوا ورته درناوی وشو. عباسي د سه شنبې په ورځ د موقتی صدر اعظم په توګه د لوړې مراسم ترسره شول. او د لیبیا په سمندر کې د ایټالیې د ساحلي ساتونکو یوې کښتۍ د چهارشنبې په ورځ د جګورنې د ماموریت یوه جرمني کښتۍ ونیوله. دا د مهاجرت د هغه بحران د ختمولو لپاره تازه هڅې دي چې په دې وروستیو کلونو کې اروپا د مشکل سره مخ کړی دی. اروپا اوس د انساني قاچاق د مخنیوي هڅې کوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. اوس هم په موقعي د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان اجرایي ریاست وایي که څه هم داعش په افغانستان کې یو خطر دی، خو دغه ډله د طالبانو او حقانی شبکې په څیر د افغانستان لپاره جدي ګواښ نه دی. دا رپورټ لږ وروسته اوري. خو د ان بی سی نیوز رسنۍ پرون ناوختي خبر ورکړی چې ولسمشر ټرمپ تیره میاشت په یوه مجلس کې په افغانستان کې د امریکا د جګړې د بایللو په اړه غوسه شوی و، چې دغه غونډه کې ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي قواوو د قومندان جنرال جان نیکلسن ګوښه کېدلو ته اشاره کړې وه. نور جزئیات په رپورټ کې اورو.
شپاړس کاله کېږي چې امریکا په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد جګړې تر عنوان لاندې په مبارزې بوخته ده. خو د دغه هېواد ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې له کار نه یې 8 میاشتې تېرېږي، تر دې دمه نه دی توانېدلی د افغانستان په اړه خپله تګلاره روښانه کړي. د ان بی سی په نامه یوې امریکایي رسنۍ د ولسمشر ټرمپ او د یو شمېر جګپوړو امریکایي چارواکو ترمنځ له یوې غونډې نه پرده پورته کړې، په کومې کې چې ولسمشر په زغرده افغانستان کې د خپلو عسکرو د جنگ په اړه نارضایتي ښودلې ده. په هغې غونډې کې ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي او ناټو قواوو د عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن له کار نه رضایت نه و ښودلی او د هغه د برطرفه کولو غوښتنه یې مطرح کړې وه. د سپین مړی ویاندې ساره حقبی د غونډه پاړه زیات جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلی چې د ولسمشر همکاران د جنوبی آسیا لپاره پر یوې پراخې تګلارې کار کوي. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار ویان بیا په یوې اعلامیې کې ویلي د ولسمشر د ملي امنیت ډله د جنوبی آسیا لپاره پر یوې هر اړخیزې او واحد ستراتیژۍ کار کوي چې د دغې پیچلې حوزې په تړاو پکې زموږ د ملي قدرت له ټولو خواوو څخه استفاده کیږي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان ویلي چې نه غواړي د سپینې ماڼۍ په محرمو غونډو تبصره وکړي. د امریکا د دفاع وزیر جم ماتس هم تیره میاشت ویلي و چې سپینه ماڼۍ د تګلارې د اعلان لپاره شیبې شماري، خو داسې یوه نښه نه لیدل کیږي چې دغه تګلاره دې په دې نږدې وختونو کې اعلان شي. جم ماتس ویلي و دا کار وخت نیسي، دا په دې معنا نه وه چې پخواني ولسمشران ناپوه او یا بله کومه مسله وه. دا یو سخت کار دی، باید یې په سمه توګه سرته ورسوي. د امریکا د دفاع وزیر د جون په میاشت کې ویلي و چې امریکا افغان جګړه نشي ګټلی. د افغانستان په اړه د ترامپ جنجالي غونډه تر هغه یوه ورځ وروسته وشوه چې ولسمشر سوونی مخکې په یوه کمساري اقدام کې له هغو امریکایي عسکرو سره مشوره وکړه چې په افغانستان کې دنده ترسره کړې وه. موږ نږدې اوولس کاله په افغانستان کې وو او غواړم پوه شم چې ولې د اوولسو کلونو لپاره موږ هلته یو، هلته څه تیریږي او موږ د نویو مفکورو لپاره باید څه وکړو. ما د غنو خلکو نه ډیر نظری اوریدلې دي، خو غواړم له هغو خلکو واورم چې په میدان کې دي. قسم چې امریکا اوس مهال د افغانستان او سیمې لپاره پر خپل تګلارې کار کوي. امریکایي رسنۍ وایي چې د نوې تګلارې پر اساس به د امریکا ولسمشر له 3000 نه تر 5000 پورې نور عسکر افغانستان ته واستوي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
رپورټونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اورئ. په سویل ختیځ زون کې د یونما سیمه ایز دفتر په سیمه کې د هدفي وژنو په ډیریدو اندېښنه ښودلې. په اکلی رپورټ لرو چې لږ وروسته یې اورئ. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي که څه هم داعش په افغانستان کې یو خطر دی، خو دغه ډله د طالبانو او حقانی شبکې په څیر د افغانستان لپاره جدي ګواښ نه دی. لیمینیازی له کابل په همدې اکله رپورټ را لیږلی.
د افغانستان اجرائیه ریاست وایي که څه هم په دغه هیواد کې داعش ډله یو جدي خطر دی او د لمنځه وړلو لپاره باید مبارزه وشي، خو ټینګار کوي چې د دغې ډلې په پرتله وسلوال طالبان او د حقانی شبکه د افغانستان لپاره جدي ګواښ ګڼل کیږي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د داعش ډلې ایډیالوژي، مفکوره او دین د افغانستان له اساساتو سره سمون نه لري، نو له همدې امله دغه ډله په افغانستان کې ځای نشي پیدا کولی.
داعش بېله شکه یوه تروریستي ډله ده او په ټوله کې د تروریستي ډلو تعدید ته باید په جدیت وکتل شي او مبارزه ورسره وشي. موږ دغې ډلې ته د یو خطر په توګه وینو، خو د حقانی ډلې او طالبانو په څیر یو جدي خطر نه دی. کله طالبانو او حقانی ډلې سره پرتله شي، هغومره یو جدي خطر نه شمیرل کیږي.
جاوید فیصل زیاته کړه چې افغان حکومت د داعش ډلې د خطر په پام کې نیولو سره د دغه ډلې په لمنځه وړلو کې مبارزې ته دوام ورکوي. دی وایي د افغانستان داعش په پاکستان کې رامنځته شوی او د عراق او سوریې له داعش سره زیات توپیر لري. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال زیاته کړه د افغانستان د داعش اتیا تر 90% د پاکستان په وزیرستان کې د ورکزیو قوم پورې تعلق لري. هغه همدارنګه وویل چې له طالب سره سوله کیږي، خو له داعش سره سوله نه کیږي او یوازې باید ووژل شي. خو یو شمېر نظامي کارپوهان بیا د حکومت د دغو خبرو برعکس نظر لري. دوی وایي داعش تر حقانی او طالبانو خطرناکه شبکه ده. د نظامي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل وایي داعش ډله ځکه د طالبانو او حقانی ډلې په پرتله خطرناکه ده چې کیدای شي طالبان او حقانی ډله سوله او خبرو ته حاضر شي، خو داعش ډله یوازې له قساوت او ترهګرۍ څخه کار اخلي.
داعش په افغانستان کې ډېر خطرناک ده، نسبت طالب ته، نسبت حقانی ته. حقانی او طالب ډېره اهداف صرف د افغانستان په خاطر باندې دي، کیدای شي سوله ته مهاجر شي. خبر ډیره خطرناک حملې کوي په یو خطر دی ما نو شخصي نظر باندې چې داش ډیره خطرناک نسبت طالب او
خاولی مرخیل زیاته کړه د عراق سوری او افغانستان داش کوم فرق نه لري ځکه د داش د ایدئولوژي او مفکوره یو ده افغان حکومت په داسې حال کې داش ډله له طالبانو او حقانی ډلې څخه ټیټ خطر ګڼي چې دغه ډلې په تیر یوې اونۍ کې په کابل او هرات کې بریدونه ترسره کړي دي.
رڼا د ښځو ځانګړې ونیزه خپرونه هر سه شنبه د ماښام 8 بجې امریکا غږ آشنا رادیو. په سویل ختیځ زون کې د یونما سیمه ایز دفتر وایي چې په وروستیو میاشتو کې په خوست کې هدفي وژنې ډېرې شوې دي. دغه دفتر د دې پیښو په ډېرېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. له خوست نه زموږ خبریال ابراهیم رحیمی په دې اکله رپورټ را لېږلی.
په پکتیا کې د یونما سیمه ایز دفتر د معلوماتو پر اساس د 2018 میلادي کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د خوست په مرکز او ولسوالیو کې 22 کسان د ناپېژاندو وسلوالو له لورې په نښه شوي دي. د دغه دفتر د بشري حقونو د څانګې مسؤل عبدالولي خبریالانو ته وویل چې لیات شمیر څخه 14 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان وو چې قومي مشران، دولتي مامورین او ځینې نور خلک پکې شامل دي. په ګردیز کې یونما یا د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر تر ځانمرګي بریدونو او بمي چاودنو وروسته هدفي وژنې په خوست کې د ملکیانو د وژنې دریم ستر لامل بللی او اندېښنه یې پرې څرګنده کړې. یاد شوی دفتر د هدفي وژنو د ډېرېدو لاملونو په اړه څه نه وایي، خو د خوست د اوسیدونکو په نظر د قانون منګولو ته د بریدګرو نه سپارل د دغو وژنو د زیاتېدو لامل کېدای شي.
یو دفعه نه په زرهاو دفعه دغه کور شوی دی، لکه په پاکستان کې پاکستاني ډرامو کې چې تاسو لیدلي چې مړی په یو طرف کې وشي او عسکر په بل طرف ته تښتي. دا په دې وجه په غړولو سترګو موږ تاسو وره لیدلي دي چې په جنګ یوازې کې وشي، یو نفر د خپل نفر په دلاو خولي پولیس هغه نفر ویني چې دا ځکه دی په بل طرف منډه وایي. مګر دا د دې کنه نه کېږي، دا د لوړو چارواکو د لوسه کېږي.
د ځینو نورو خلکو په وینا په ملکي لباس کې د وسلو ګرځول او په دې برخه کې د حکومت له لورې د کلکې پابندۍ نشتون هم په ښار او اطرافي سیمو کې د نام نه پیښو بل لامل کېدای شي.
نو دولتي ځواکونه خو پارځای کې تلاشیم کوي، دا وینیم. لامل یې څه دی؟ په دا پټکو کې چې داخله پوره تیریږي دې سره توپانچی ورسره یې ولې نه ورننیسي؟ دویم چې دی سر تر نن ورځې په داخل د ښار کې یو مشکل جوړ کړي، په اسانۍ سره ځان خلاص کیای چې ونسي کوي ولې دې ته خپل کوم ستونزه چې دی خلکو تر سوي دي پاک کې دی ته ولې جدي خبرګون نه خي دولتو.
په ورته وخت کې د خوست امنیه قومندان بیا نه مني چې ګنې په دغه ولایت کې د هدفي وژنو شمیر ډیر شوی، خو زیاتوي چې په ځینو مواردو کې یو شمیر کسان د شخصي دښمنۍ پر بنسټ په نښه شوي. قومندان مل پاسوال فیض الله غیرت امریکا غږ ته وویل چې د شخصي دښمنۍ پر بنسټ د وژنو عاملین تر ډیره بریده نیول شوي هم دي، خو په دې اړه یې کوم ارقام په ګوته نه کړل.
په خوست کې موږ شخصي دښمنګانې لري خلک چې 50 کاله پخوا یو 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 دښمني ولري یا یو بدی ولري، نو هغه پېښې شوي دي. خو زه باید ووایم چې موږ د ډېرو مخنیوی هم کړی دی او ډېر تعداد قاتلین مو هم نیولی دي چې موږ عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي دي.
د دې ولایت د اوسیدونکو په وینا سربیره پر دې چې هدفي وژنې او د پېښې له ځایه په اسانۍ سره د عاملینو تېښته د خلکو ترمنځ وېره خپروي، پر ورځني ژوند او کاروبار هم ژور منفي اغیز لري. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د ننګرهار په ولایت کې صرفان وایي چې نظامي یونیفورم لرونکو وسلوالو ژوند ته ګواښ پیښ کړی دی. دا رپورټ لږ وروسته اوري. خو په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو د کارکوونکو شمیر په زیاتېدو دی او خلک د خبرونو او تفریحي معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره له ټولنیزو رسنیو ګټه اخلي. دا خبرې د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یا نئی مشر مجیب خلوتګر په داسې مهال وکړي چې په هیواد کې د ټولنیزو رسنیو اونۍ ولمنځل شوه. بلخوا خبریالان وایي چې راډیوګانې، تلویزیونونه او ورځپاڼې هم د دې لپاره چې ډیر خلکو ته خبرونه ور ورسي له ټولنیزو رسنیو کار اخلي. پاموکی رپورټ ته.
د افغانستان آزاد رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یعنی لخوا په دې هیواد کې د ټولنیزو رسنیو د اونۍ د لمانځنې نن وروستۍ ورځ وه. که څه هم په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو د کارونکو دقیقې شمیرې نسته، خو د نه ادارې مشر مجیب خلوتکر وایي چې د دوی اټکل ښیي چې په افغانستان کې دننه تر 2 میلیونه کسان له فیسبوک او له 200 تر 300 زره کسان له ټویټر څخه ګټه پورته کوي.
در بیرون از کلان شهرها
لغت و خرون و دبند خلق د معلومات و ترلاسه کول و لپاره پر راژیو تکیه کوی. پا لوی خرون و لکه کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف که خصوصا زوانان زیادتر معلومات لطولنیز و رسنه و پزنگری دو لفیسبوک سخت ترلاسه کوی.
افغان خبریال رازمل زمان وایي چې خبری چینلونه هڅه کوي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپل خبرونه او معلومات تر ډیرو خلکو ورسوي.
سوشل میډیا په افغانستان جاری وکړه، نو ډیر خلک یو دم خپل د سوشل میډیا ته مخه کړله. رسنۍ اوس اړ شوي دي چې خپل ټول خبرونه او خپل ټول هغه د ویب سایټونو لینکونه او د خپلو ټولو خبرونو معلوماتو د راپورونو ټول لینکونه په سوشل میډیا کې پرېږدي تر څو ډیر خلک ترې خبر سي.
ټولنیز رسنۍ په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره د معلوماتو لومړنۍ سرچینه ده.
فیسبوک څخه که بل کومه اجتماعي شبکه نسیده موږ ټول استفاده کوو. زه هم شخصا دغه استفاده کوم د ښځو مشکلات لپاره، خبرونو لپاره، دا تازه خبر سي رسیږي اول تر ټولو مخکې د فیسبوک د اجتماعي رسنو کې د هچول کیږي.
په ورته وخت کې د امریکا ژغه واشنا ټلویزیون له فیسبوک پاڼو هر ورځ په سلګو نظره کسان خبرونه او معلومات ترلاسه کوي. د امریکا ژغ پښتو فیسبوک پاڼې د خوښونکو شمیر تر 3.5 میلیونه او 3.5 زره اوړي او دا شمیره ورځ تر بلې په ډیرېدو ده.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اوري. د ننګرهار په ولایت کې صرافان وایي چې نظامي یونیفورم لرونکو وسله والو ژوند ته ګواښ پېښ کړی دی. دوی وایي حکومت ورته د ځان ساتنې لپاره جواز هم نه ورکوي، ځکه نو ځانونه او کورنۍ خوندي نه ګڼي. خبریال زبیح الله غازی په اکله رپورټ رالېږلی.
عزیز الرحمن اډوال د تیرو اوږدو کلونو راهیسي په جلال آباد ښار کې صرافي کوي. هغه وایي نظامي یونیفورم لرونکو کسانو یې په رڼا ورځ د ښار منځ کې ژوند او مال ته خطر ورپېښ کړی.
نو موږ ته امنیتي مشکل ځکه ډېر دی چې صرافان یو، نو د غلو د لارې نه هم دی او ان د اختطافچینو د لارې هم دی. یو درې کسان صرافان زموږ شهیدان شوي هم دي په دې دوه مارکیټو کې.
هغه وایي په کور او ښار دواړو کې ځانونه او کورنۍ خوندي نه ګڼي او نه یې حکومت غږ اوري څو د ځان ساتنې لپاره لږ تر لږه د وسلې جواز واخلي.
نو موږ عریضه وکړو دستي ملي امنیت ته موکړو، قومندانې ته یې موکړو، یو څه هغې وخت سره یو غږ به وکړي یا دلته قومندان د امنیت څه کسان راولېږي غږ جګ کړي. اوس بنیادي مسله زموږ دا ده چې موږ ته لیسنس نه راکړي د وسلې.
په صرافۍ مارکیټ کې د وژنې وروستۍ پېښه دوه اونۍ وړاندې وه چې د صرافۍ یو کارکوونکی وسلوالو سړو د خپل دوکان مخې ته وواژه او قاتل کس عامو خلکو پولیسو ته وسپاره. جلال آباد کې د صرافانو د اتحادیې مرستیال غلجی لغمانی وایي د نږدې ټولو صرافانو ژوند په ښار کې هغو وسلوالو ګواښلی چې نظامي یونیفورم یې اغوستلی.
او بیا د دغه یونیفورم نه استفاده کوي. په دغه یونیفورم کې خلک تختول کیږي، تهدیدیږي، وړل کیږي، مړ کیږي. نو دغه زموږ په بار بار د هر چا سره چې مرکې کړي مونږ دا ویلي دي چې دغه یونیفورم باید په بازار کې دې خرڅول په جدي توګه دولت دې مخه ونیسي او دا باید بند شي.
خو د ننګرهار د والي ویانه ته الله خوګیاڼی وایي په دې برخه کې امنیتي او کشفي ادارې جدي دي.
طبعي ده چې مخالفین د هر ډول تکتیکو څخه استفاده کوي، هغه به د حکومتي پولیسو د یونیفورم څخه نورو تکتیکونو څخه دوی استفاده کوي او دغه ډول تخریبي کړنې ترسره کوي. خو په عموما طرفان دې درځم چې په ولایتي کچه د وسلو جوازونه ورکول شوي دي. په عمومي توګه دوی تر تعقیب لاندې د امنیتي ځواکونو تر څو کومه ستونزه پیدا نه شي.
جلال آباد ښار کې د صرافانو له اندېښنو سربیره د هدفي وژنو لړۍ هم تر پخوا تونده شوې او په تېره یوه میاشت کې 15 کسان د ښار په منځ کې وژل شوي چې قاتلین یې په رڼا ورځ تښتېدلي دي. د ډېرو خلکو په باور کې حکومت د دغه حالت مخه ونه نیسي نو ګڼ شتمن به له دې سیمې خپلې کډې وتړي. ذبیح الله غازی، آشنا راډیو، جلال آباد.
قدر منو اوریدونکو پام وکړی خبرونه ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د قانونو او پټرولیم وزارت د کارکونکو د یادونې په مراسمو کې وویل چې افغان حکومت د تروریزم سره په مبارزه کې جدي دی. په دغه مراسمو کې د کابل ښار په لویدیځ کې د اسد د دوه منټې د ځانمرګي برید د قربانیانو د کورنیو ولسمشر غنی ته خپلې غوښتنې وړاندې کړې. د قربانیانو کورنیو د ولسمشر غنی نه وغوښتل چې د قانونو او پټرولیم وزارت په کارکونکو د برید عاملینو ته سزا ورکړي. د قربانیانو کورنیو ته د سرپنا اسانتیا برابره او د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت کې نمونه ثبت کړي. په سویلي ختیځ زون کې د یوناما سیمه ایز دفتر وایي چې په وروستیو میاشتو کې په خوست کې هدفي وژنې ډېرې شوې دي. دغه دفتر د دې پیښو په ډېرېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. په قندهار کې د امریکایي ځواکونو په موټر په ځانمرګي برید کې دوه امریکایي عسکر وژل شوي. د امریکا د دفاع وزارت بیان تورن جیف ډیویس د دغو امریکایي عسکرو د وژل کېدو خبر تایید کړی دی. د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت د قمندانۍ په یوې خپرې شوې خبر پاڼې کې ویل شوي چې د څلورو ټپي سرتیرو درملنه شوې او د هغوی ژوند ته خطر نه دی پیښ. په دغې خبر پاڼې کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د خولې ویل شوي چې دغو سرتیرو هغه ماموریت دپاره خپل ژوند ته لاسه ورکړی دی چې امریکا ته ډېر مهم دی. د طالبانو یو بیانکاری یوسف احمدی ویلی دی چې برید هغوی کړی احمدی ادا کړی په برید کې 15 بارنیان وجلي. امریکایي رسنیو د افغانستان د حالاتو په تړاو د ولسمشر ټرمپ او د هغه د جګپوړو امنیتي او سیاسي مامورینو د یوې غونډې جزئیات خپره کړي. د ان بی سی نیوز پرون ناوخته خبر ورکو چې ولسمشر ټرمپ تېره میاشت په یو مجلس کې په افغانستان کې د امریکا د جګړې بایلرو اوسه کړی. په دغې غونډې کې ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي قواو د قمندان جنرال جان نیکلسن د ګوښه کېدو غوښتنه هم کړې وه. د ان بی سی په نامه یو امریکایي رسنۍ د ولسمشر ټرمپ او د یو شمېر جګپوړو امریکایي چارواکو ترمنځ د یوې غونډې نه پرده لرې کړې ده. په دغې غونډې کې ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي او ناټو قواو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د کار نه د لرې کولو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړو د هرات په ولایت کې په مسجد ځانمرګي برید په سختو ټکو غندلی او هغه بزدلانه او وحشیانه عمل ګڼلی. په دې برید کې شپږ دیرش تنه وژل شوي او د شپېتو نه زیات زخمیان دي. د اسلامي دولت یا داعش ډلې ویلي چې برید هغوی کړی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیې کې په دې پیښې کې د وژل شوو او ټپیانو د کورنیو د غړو سره خواخوږي ښوول شوي. پیلامی کې هم دارنګ ویل شوی چې د ټیرریزم ټول ډولونه په نړۍ کې د سولې او ثبات لپاره جدي ګواښ دی. امریکا، برتانیې، فرانسې او جرمني د ایران وروستۍ اټومي ازموینه غندلې ده. وایي چې دغه د ملګرو ملتونو د اصولو نه سرغړونه ده. دغه ټولو ملکونو د ملګرو ملتونو د سرمنشي نه غوښتي چې دغه تحقیقات وکړي. له بلې خوا ایران ویلي د امریکا لخوا نوي بندیزونه د اټومي موافقې د مادو نه سرغړونه ده او ژمنه کړي چې د امریکا له دې اقدام په ځواب کې به مناسب عکس العمل وښایي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی د دولتي ټلویزیون سره په مرکې کې ویلي چې د اټومي موافقې نه سرغړونه شوې ده. ایران وایي چې هغه ادارې ته به شکایت وکړي چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرت لرونکو هیوادونو ترمنځ اټومي موافقه ساري. ایران دغه موافقه په 2015 کال کې په دې شرط منلی وه چې که اقتصادي بندیزونه ترې لرې شي نو د یورانیمو غنیم کول به بند کړي. په امریکا کې د خلکو د نظریو د معلومولو په یو تازه سروې کې معلومه شوې چې د ولسمشر ټرمپ محبوبیت دومره کم شوی چې په تاریخ کې ساری نه لیدل کېږي. او د پاکستان نوی صدر اعظم شاهد خاقان عباسی نن د صدر اعظم په توګه خپل کار پیل کړ.
قدر من اوریدم کنیم ساعت خبری پختو خبرونه پا همدیزی پایتا و رسیده پا چولانده شی بوکی ده امریکا غاق آشنا رادیو نوری خبرونیم پایلیگی اوریده لی مهی روی که غواری ده امریکا غاق آشنا رادیو ده سیمه او نره خبرونه بیازلی واری نو کولی شی چی ده آشنا رادیو یا ده امریکا غاق پختو و پانه پرانیزی تازه خبرونه او رپورتونه لستلی شی او خبرونه رپورتونه بیازلی اوریده لی همشی تربیام خدای مالشی.